په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړۍ کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې مو درته راوړي. خبرونه د بشیر ګواښ نه اوري.
د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وای دغه د خوشی کولو په درخواست دی فیصله وشي. په شمالي وزیرستان کې یو بل قومي مشر وژل شوی دی. په کابل کې د اور لګیدو له امله و کسان وژل شوی او 14 زخمیان دي. د خبرونو تفصیل. د القاعده وسوال ډلې مشر اسامه بن لادن د موندن لپاره د امریکایانو سره په مرستې تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل هله خودلې چې د موکل مقدمه نورو نزنډیږي. قمر ندیم افریدی د مې په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د شکیل افریدی د مقدمه اوریدو لپاره د درې ججانو ډله جوړ شوی خو څه پرمختګ نه دی کړی.
پغی کې به دا شی هغه کوي چې بای آیا دغه کیس چې کم دی دا به چې کم اف سی آر ختم شوی دی دغه ته چلیږي کده د سی آر پی سی کریمینل پروسیجر کوډ دغه یو فضول غونته یو پوینټ رشد کړی دی او څه پورې کم از کم تقریبا 25-30 پورې هیرنګ په های کورټ کې خالی دی شوی دی.
اسامه بن لادن د 2021 کال د مای په دویمه په بډاباد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. شکیل افریدی د اسامه په موندلو کې د مرستې په تور نیول شوی و خو په 2012 کال کې د 33 کلونو قید سزا ورته د لشکر اسلام وسوالې ډلې سره د مالي مرستې په تور ورکړل شو. د نوموړي وکیل د الزام بې بنیاده بولي او دغه د خوشی کولو لپاره عدالت ته اپیل کړی دی. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې یو قومي مشر وژل شوی. ځایي پولیسو د مای په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې نه څرګند وسلوالو په نیمه شپه د ملک فضل الرحمن په حجره ورغلل او هغه یې وویش. د پولیسو په وینا په برید کې د محمد ابراهیم په نامه یو بل کس زخمی شوی هم دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په کراچۍ کې په 249 حلقه د زمینی ټاکنو د رای او بیا شمیرنه کوي. کمیشن د مې په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د مسلم لیگ نون امیدوار یا کاندید د دې نتیجو له منلو انکار کړی نو ځکه به د مې په څلورمه نیټه بیا شمیري. د اپریل په 9 شو دې ټاکنو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه تر ټولو ډېر رای د پیپلز پارټي کاندید قادر خان مندوخیل وړی دي. د مسلم لیگ نون مفتا اسماعیل په دوهم نمبر راغلی. د دواړو ترمنځ د رایو توپیر 6.3 دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن ګوندونو ته بلنه ورکړې چې د انتخاباتو اصلاحاتو لپاره دی ورسره خبرو ته کینی. نوموړي د مې په لومړۍ نیټه پر ټویټر لیکلی چې د ټکنالوژۍ استعمال د ټاکنو شفافیت تضمینولی شي. خو د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنګی د مې په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم بیان سیاسي دی او که حکومت سنجیده وي نو اصلاحات د پارلمان ته وروړي. په پاکستان کې په تیرو 40 غنټو کې 114 نور کسان له کورونا وایرس مړه شوي دي. د دې وایرس په اړه شمیرې خبرونکي سرکاري ویب سایټ لیکلي چې په دې سره د مې تر 2 یعنی نن پورې له دې بعد مړو شو شمیر 3000 اویو ته رسیدلی. همدارس په کورونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 3000 شوی دی خو 2000 روغ شوي هم دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په کابل کې بیګا د اور لګیدو له امله و کسان وژل شوي دي. د دې وزارت وایي طارق آریان د مې په دویمه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې اور د تیلو په یو ټینکر کې لګیدلی و چې 14 کسان یې زخمیان کړي هم دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اور څنګه ولګید خو پولیس وایي پلټنې روانې کړي دي. د کندهار ولایت پر هوایی میدان له ډزو وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر یو ور بیا خبرداری ورکړی چې که د دوی پر ځواکونو برید وشي نو کلک ځواب یې ورکولی شي. د مې په لومړۍ نیټه خپره شوې ویډیو کې جنرال سکاټ میلر ویلي چې تېره ورځ شوی دغه برید کې د دوی ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی خو زیاته یې کړه چې لا هم په افغانستان کې وسایل او سرتیری لري چې کولی شي ګواښونو ته ځواب ووایي. د قرغزستان او تاجکستان چارواکي د جنگلی لیکو د خپل پوځیانو په شا کولو سلا شوې دي. دا پریکړه د مې په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشرانو په خبرو کې شوې ده. تر دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نښتو کې له 40 زیات کسان وژل شوي وو. د دواړو غاړو چارواکو په باتکین سیمه کې سره ولیدل او د ځواکونو په شا کولو اوربند ګڼلې دي. د تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. له اوس پر ازور دن کور پټونو ته نن د مې دویمه نیټه ده. په 2021 کال کې پر همدې ورځ د امریکایي ځانګړو ځواکونو یوې ډلې نیمه شپه د پاکستان په پټ آباد کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او هلته د القاعده ترهګری ډلې مشر اسامه بن لادن وواژه. اسامه د نیویارک د هغه بریدونو ذمہواری منلې و چې څه د پاسه درې زر امریکایان پکې وژل شول. د امریکایانو سره دغه د ځای ځګي په پیدا کولو ډاکټر شکیل اپریده چې د سیمیو ډاکټر و هغه تورن شو. د اپریدی وکیل وایي چې نوموړي ته انصاف نه دی ورکړل شوی او په یوه یا بله بهانه د مقدمې تاریخونه ځنډول شوي دي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
دا ډاکټر شکیل اپریدی وکیل پوینا دا کال 2014 راسي دا نوموړي د سزا ختمول اپیل په پخوانی فټ ټریبیونل کې تر 15 کال راسي د ځنډ ښکار وو او بیا په 2013 کې د 25م آئینی بدلون د لارې پخوانی فټا په صوبه کې چول ورګډه شو نو دا مقدمه هم پیښور های کورټ ته منتقل شو. خودلته هم خوشا سبان دي 2 کال وشو لا سپریکړه نه ده شوی. قمر ندیم اپریدی مشال لیړو توای د کرونا وبای صورتحال لوجه نوی تاریخ نه دی ورکړی شوی.
اصل کې د دې کیس خو بس ارګومنټس لپاره تیار وو های کورټ کې خو پغې کې یو مسله جوړ شو چې سټیټ پکې او هغه جوړ کړو چې دا به ډیسایډ کوي لارجر بنچ. نو درې ځجن ولا بنچ وته جوړ شو هم دی خو لاغه کې ډیټ نه دی فکس شوی. هغه به کله کې نه پغې کې به دا شی هغه کوي چې بای آیا داغه کیس چې کم دی دا به چې کم اف سی آر ختم شوی دی داغه ته چلیږي کده دی سی آر پی سی کریمینل پروسیجر کوډ داغه یو فضول غونته یو پوینټ رشد کړی دی اوس پورې کم از کم تقریبا 25-30 پورې هیرنګ په های کورټ کې خالی دي شوی دي. اس قسم کاروایی پکې نه ده شوی.
شکیل اپریدی باندې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ا سره د اړیکو تور ثابت نشو خو له د پاکستان دننه د یو لا قانونا ګرځول شوی وسلوال ډلې سره د مالی مرستو او د نور اړیکو په تور سزا شوی. خو د کورنۍ غړي وایي چې مالی مرستې دوی نه دي کړې بلکې طالب وسلوالو د 2008 کې تختول وو او د راخلاصول لپاره ورته 10,00,000 روپیا تاوان ورکړو. دا چې موجوده وخت کې په ډاکټر شکیل چې په خوانی د خیبر ایجنسی مشر ډاکټر یا ایجنسی سرجن وو کم ډول تورونه دي او آیا دته په جیل دننه د یو غیدی بنیادی حقونه ترلاسه دي او کنه. نو د وکیل قمر ندیم افریدی جاتوی
تلور سیکشن اف لا کې سزا شو 120A دے 121A 123 اور 123A دے لاندے یو لس کالا بل لاندیم لس کالا بل لاندیم لس کالا او سلورم لاندے درے کالا 123A چکم دے آگا پکی بیا ڈیلیٹ شو بات کے او پدے کورونا پا وجہ پانے لگن ملاقاتونا بند شیوی دی نو فلال پتہ نہ لگی چی آگا سنگل صورت حال کے دے مونگ نا دا خبری آگی پٹکڑی دی دا جیل ماحول دا سیوی چی آگے کے آگا ڈیڈ ڈپریشن شکار شوی دے چی بھئی کم صورت حال با فاٹا ٹریبونل کے آگا صورت حال ہم دا پشاور ہائی کورٹ کیم دے یعنی التم زما کیس پته نه لګي چې څنګه کې ناغه ډیپریشن په وجه باندې کمزور شوی دی ډیر زیات.
په جیل کې دته درا پیغ استونزو او بنیادی حقونو په اړه پیښور های کورټ کې وکیل عرف الله خان عدیزه وایي چې دا د هر یو قیدی حق دی چې د خپل وکیل سره قانوني مشوره سلا وکړي پلوانو سره ملو شي او د ده د صحت او خوراک په مساتل شي.
جیل کې کم ملزمان یا مجرمان چې جرم به ثابت وي او پراته وي د اغي د خوراک سکاک رهن سهن اغي سره چې کم حق قانون ورکړي د خپل وکیل سره مشوره قانوني رائے غشتل اغا ټولو د پاره چې کوم دی مساوي دی برابر دی. آرټیکل 10 اے وته مونږ وایو آئین پاکستان لاندې اغه ته یو شانتي د ټرایل حق حاصل.
نو موږ ځات کړه چې د هر ملزم یا مجرم دا هم قانوني حق دی کده د قضیه یا مقدمه دوه کال کې نه فیصله کیږي نو دی په ضمانت د جیل نه وتل شي.
په سی آر پی سی کې چې کوم مونږ پروسیجر وته وایو ابتدان چې کوم عدالت کې کیس چلیږي دغه د ټرایل وای په اغه کې د جرم نوعیت چې سزا موت داغه سزا مقرر کړي عمر قید وي نو دا اغه د پاره د 2 کال کې دا پوره نشي نو ملزم ک ضمانت خارج می نو اغه په اغړومبي ابتدان چې کوم عدالتي ټرایل کورټ شو ته وي اغه کې 2 کال پس خپل درخواست د ضمانت ورکول شي. صرف یو شرط اغه کې دا دی چې اغه تاخير د دو په ځمانی پاتې شوی د ملزم یا د ملزم د وکیل با وجود د سزا کې دوه سزا شوی وي اغه به درخواست او ضمانت ورکول شي چې یره د ازما اپیل دونه وګت شو او دا فیصله نشو لہذا ما ترې ضمانت را کړی شي.
شکیل اپریدی اول د پیښور سنټر جیل بیا پنده اډیالا او دا وخت د دوه وکیل پوینا پنجاب ساحوال خار کې په یو سخ امنیتی جیل کې بندي دي. په مارچ 2015 کې د ډاکټر شکیل اپریدی یو وکیل سمیع الله اپریدی هم دا طالب وسلوال لخوا پیښور کې په ډزو وجل شوی وو. د ډاکټر شکیل ورور جمیل اپریدی 13 د فروری میاشت کې مشال لیډو ته ویلي وو چې د عدالتونو نه د انصاف تمه ختمه شوې ده او دا چې د دوی ټوله کورنۍ د تیرو 10 کالو راسي د ذهني فشار ښکار ده او دا وخت هم دوی د امنیت له وجې نه پخکاره ګرځېدې شي او نه په ډاډ خبرې کوي. کولی شي. د حکومتي دریز پاړه وړاندې هم کوم صوبایي یا پاکستان مرکزی حکومت نمائندگانو په دې اړه دریز نه دی ورکړی. ولې پېښور های کورټ کې سرکاري وکیلانو د دغه مقدمې د اوریدونو یا تاریخونو په موقع مشال لیډو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دوی خپل اړخ نه ریکارډ برابر کړی دی، ولې اوس پریکړه کول د عدالتونو او ججانو کار دی. دا دومره چې په کال 2011 مئی میاشت کې د پاکستان ایبټ آباد ښار کې امریکایي پوځیانو عملیاتو کې
اوسامه بن لادن
د وژنې ورستو هم مئی میاشت کې ډاکټر شکیل افریدی د امریکایي استخباراتي ادارې سره د مرستو په شک کې نیول شوی وو چې ورستو پی ثابت نشول.
رپورٹ کے موارد الردن کچھ امریکائی زوکنو دار کیا دا وسلوار للی مشر اسامہ بن لادن لس کا لمخ کی دا پاکستان پیبٹ آباد کے وہ واجہ اس محال امریکائی چاروا کی وائی پا پاکستان و افغانستان کی القاعدہ ڈلا زپلے دا پاکستان حکومت ہم وائی چی القاعدہ ڈلا ختم کرے خو پردے سربیرا د پاکستان امنیتی چارواکي وخت په وخت د ډلې د غړو وجلو او نیولو داوی کوي. له دې امله پښتنه راپورته کیږي چې دا ډله اوس په کم شکل او ځواک موجوده ده. همداراز په داسې وخت کې چې امریکا له افغانستانه سرتیری باسي، آیا القاعده افغانستان او پاکستان ته بیا لوی ګواښ پېښول شي؟ پامیر ساحل د پښتون ځواب لټولو هڅه کړې او رپورټ یې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په هغه غږ پیلېږي چې نوموړي پکې امریکایانو ته د اوسامه د وژلو زیر ورکر.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن یې لس کاله مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و.
They killed Osama bin Laden and took custody of his body.
اوباما د 2011 زیږیز کال د مې پر 2مه د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپل خاوره د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې له وجې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات تر ډیر وخته ساړول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بي پيلوټ الوتکو له لارې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنی او بهرني وسلوال په نخښه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتي چارو څېړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل ستراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بي پيلوټا الوتکو بریدونه زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د بن لادن تر وژنې څلور کاله وروسته، یعنی تر 2015 پورې، امریکا وتوانېده چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اوسامه بن لادن تر وژنې یو لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. دل ریډل سره هم نظر دی او وای په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي.
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا واغیزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړې دي.
د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزورې ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځایي همکاران لري چې په وسیله یې اوس هم د حملو ورتیا لري.
یو ګروپ چې پیدا شي د دې ختمېدل د منځه وړل کلې شکل باندې دا یو ډېر ناممکنه خبره ده. ډېر کم ګروپونه دا چې پیدا شي وي چې هغه په کلې شکل مکمل شکل د منځه تللی. القاعده اسامه بن لادن د مرګ څخه وروسته په دې کې د رهبري ستونزې را پیدا شوي دي. یک شک نشته چې په رهبري باندې جنجال وشي، څوک باید رهبر شي. ما تحلیل دا دی چې په اخر کې په افغانستان کې بالخصوص هغه خارجي مشران کم شوي دي، د افغانستان څخه وتلي دي، مګر هغه افغان همکاران چې کم دي یا په کم پاکستاني همکاران چې دي د نورو هېواد هغه اوس هم فعال. نو زما فکر دا دی چې القاعده په مطلق شکل باندې د منځنۍ تللی او لا هم د دې صدر لدی چې عملې وکړي.
د پوهانو د نظرونو برعکس د پاکستان حکومت او پوځ وایي په 13 لسیزه کې د القاعده په ګډون ټولې وسلوالې ډلې ختمې کړې دي. پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11مه پر اول پینډی کې خبری غونډې ته وویل د پخوا پرتلا اوس په پاکستان کې هیڅ ترهګر ډله تنظیمي جوړښت نه لري. د ویل چې هیواد د دوو لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله.
گزشتہ 20 سالوں کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی.
پتی روشلو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد بریالۍ جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہ وار هیواد په توګه ځان ثابت کړ. په عملی ډګر کې مو تر 200 زیاتو فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او تر 13000 زیات ترهګر مو وجل. په قانوني میدان کې مو د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره نه یوازې قوانین جوړ کړل بلکې له یوې جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ. د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعدې ډلې تر 1200 زیات ترهګر ونیول او وجل او تر 70 زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل.
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څېړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعدې ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. له رپورټ سره سم تیر کال پاکستاني امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعدې او په جنوبي اسیا کې د دې ډلې د څانګې درې مشکوک وسلوال ووژل او نهه مشکوک غړي گرفتار کړل. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي دریز لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجود ده.
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغوی باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپله هغه سے فعاله نه ده. القاعده په هغه توګه باندې یو خطره پاتې نه شوله کوم چې دا مخکې یو خطره وه، خو بهرحال دا موږ نشو ویلی چې هغه خطره تک مکمل طور پورې ختمه ده.
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري، خو نوموړی وایي د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو له وجې پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکر طیبه فشار زیات کړي. د ده په فکر اسلام آباد په خپله پوځي تګلاره کې بدلون راوستی چې له وجې په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعدې سره ملګری شول. د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې له وجې وس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پیښولی. همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2021 زیږیز کال د سپتمبر تر 11مې به ټول سرتیری له افغانستان وباسي. تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28مه ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار کړ.
مونږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر مونږ یې د سپتمبر پر 11مه برید کړی وو. مونږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعدې د ترهګرۍ ګواښ کم کړ. د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې مونږ خپل فوجیان کورته ستانه کړو.
بایډن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن، شام یا سوریا، سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي. خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځینې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 22مه د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښووله. شنونکو وایي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعدې سره اړیکې پالي. دا هغه تور دی چې د امریکا ځینې پوځي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړی، خو طالبان وایي د 2020 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړې موافقې ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګرې ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کارېدو ته پرې نګدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وایي طالبان له القاعدې سره اړیکې نه پرې کوي، نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتیری له افغانستانه وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي.
که هغوی له القاعدې سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقې ته وګوري. طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11مې په څیر بل برید نه کیږي. په بل معنا د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدونو لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړې، خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعدې سره به اړیکې شلوي. القاعده په نور ځایونو کې پیاوړې ده. نو که د دې ډلې مرکزی برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي نو هغه کافی ده او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري. ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي هم لري. دی وایي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنګېدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره میړانه باندې د نړیوال ټریزم پر وړاندې جنګي چې پاره کې القاعده یو برخه ده، ځکه د افغانستان د امنیتي ځواکونه په څو جبهو کې هم زمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولی شو چې ټول تهدیدات چې موږ ته ګوري دا موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر 11 نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او داسې نور ډلې لا هم فعاله کېږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13مه ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه توګه پر مخ وړي. د نوموړي په خبره شل کاله مخکې 99% چارې نړیوالو ځواکونو ترسره کولې، خو اوس افغان ځواکونه ټول عملیات خپله کوي. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شهریار خان وایي د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره د هغوی نظریه ماتول اړین وي. د زیاتوی د پاکستان، افغانستان او نړۍ پر کچ د سختدریځۍ د مفکورې پر ضد پراخي حکومتي هڅې کولای شي چې القاعده او نورې وسلوالې ډلې ختمې کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مسلم لیگ نون ګوند تر شکایت وروسته په کراچۍ کې د 209 حلقې د ټاکنو نتیجې درولې دي. دا انتخابات د اپریل پر 9 شول چې پکې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د پیپلز ګوند غړي قادر مندوخیل برای ترلاسه کړی دی، خو مسلم لیگ نون یې نه مني، وایي درغلی شوې ده نو ځکه دې پلټنې وشي. نیاز علی خان رپورټ راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په کراچۍ کې د قومي اسمبلی په څوکۍ NA 251 د ضمني ټاکنې وروسته رسمي نتیجه ودرولې ده. د مسلم لیگ نون ګوند د کاندید مفتا اسماعیل په غوښتنه د پاکستان الیکشن کمیشن 2 غړو امر کړی چې هغوی د مفتا اسماعیل د غوښتنې څخه راضي دي او دا په ضمني ټاکنه کې د الیکشن کمیشن د مداخلې قضیه ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د مای په لومبۍ ویلي چې د ووټونو د بیا شمیرنې غوښتنه په 4 اورېدنې لپاره ټاکلې شوې ده او د دې لپاره د ټولو ګوندونو کاندیدونو ته خبر ورکړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د دې پریکړې وروسته د سند تعلیم وزیر سید غنی د مای په لومبۍ ویلي چې مسلم لیگ نون ګوندې الیکشن کمیشن ته لاړ شي خو په پیپلز ګوندې د درغلو تور نه لګوي. مسلم لیگ نون ګوند چې کوم قانوني اختیار لري، دوی کولی شي چې الیکشن کمیشن ته لاړ شي. زموږ قانوني ټیم به خامخا الیکشن کمیشن ته ځي. موږ هم په الیکشن کمیشن اعتراض لرو، ولې چې یو ځل د کراچۍ الیکشن کمیشن د شمیرنې لپاره د هغوی خاص رد کړی وو نو بیا ولې نتیجه ودرولې؟ بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مای پړومبۍ په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته ویلي چې په ټول هیواد کې هیڅوک هم د کراچۍ د څوکۍ NA 251 د ضمنی ټاکنې نتیجې منلو ته تیار نه دي.
اب ڈسکا سے بھی زیادہ متنازعہ بن چکا ہے.
دیوائی چدا ٹاکنے دا ڈسکا دا انتخابات نا نوری ہم جنجالی شوی دی او دا دی حل سر دوبارہ بیا پش میرے نکی دے او منچے الیکشن کمیشن تا کم پولنگ سٹیشنی پا گتا کڑی دی دا حاقے دے فارنزک اڈیٹ یا پلٹنی اکڑی او کچری فارنزک اڈیٹ پلٹنی و نکڑی نو دا ٹاکنے با جنجالی وی.
یہ الیکشن متنازع ہی رہے گا.
د کراچی په قومی اسمبلی څوکۍ NA 251 کې د مسلم لیگ نون ګوند کاندید مفتا اسماعیل د رایو بیا شمیرلو غوښتنه کړې وه. په دې حلقه کې د اپریل په 9 د ضمنی ټاکنو وروسته د الیکشن کمیشن یو چارواکي DRO ندیم حیدر اعلان کړی وو چې د پیپل ګوند کاندید قادر خان مندوخیل 14,155 ووټونه اغستی او هغه ګټلی ده. د مسلم لیگ نون ګوند مفتا اسماعیل په 2 راغلی او هغه 15,000 سوا دری اوی رائے اغستی دی او لا قانون اگر زولے شوی مذہبی ڈلی تحریک لبیک پاکستان کاندید مفتی نذیر احمد یول زرا یوسل پنزیش رائے سرا پدریم نمبر رغلے پیاد حلقہ کی دا دوزرا اتلسم قامی ٹاکنی پا وقت دا پاکستان تحریک انصاف فیصل واوڈا کامیابی ترلا سکڑی وا او بیا دا قامی سملی دا سوکی پا مارچ کی دا فیصل واوڈا تر استفی رستو خالی شوی وا نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر ضلع په باړه کې د ډوګرا روختون ډاکټرانو په احتجاجي ډول کار بایکاټ کړی دی. دوی دا پریکړه دغه وروسته کړې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی د روختون ته ورغلی و. د ډاکټرانو په وینا د هسپتال له عملی سره بده رویه کړې ده. اقبال اپریدی په دې غوسه و چې ولې د کورونا مرکز پرانیستې مراسمو ته د نو غختل شوی خو د سیال او د تحریک انصاف د صوبایي سملې غړې شفیق اپریدی ور بدل شو. اقبال اپریدی وای دای حق ته خو چا سره بد رویه نه دکړي. د فرهاد شینواری رپورټ ورو
د خیبر ضلع د ډاکټرانو اتحادی احتجاجن د باډي ډوګر روختون تړلې او ډیوټي ورکول نه بایکاټ کړای. دوی وای د غامي د باډي نه منتخب شوی د کمی سملې غړي اقبال پردی لخوا دوی ته ورکړل شو د ډکو او نامناسب رویې پر ضد کړای. د ډوګر روختون ایم ایس جنگیر خان مشال ریډیو ته وای چې دلته د صوبایي سملې غړي محمد شفیق پردی دوه ورځې وړاندې د کورونا د ویکسینو د مرکز پرانستل کړی وا او په دې باندې د کمی اسمبلی غړی اقبال اپریدی خپل عکس العمل ښکاره کړ او زموږ عملی سره لفظي شخړه رامنځته شوه.
موږ خو لکه نه چاته وینا کړې وه نه مو چاته صداقه کړو. یو ایم پی صاحب پخپل راغې او هغه پکې افتتاح وکړل. بیا چې ایم این ای صاحب خبر شوی وي چې یاره افتتاح وشول نو بس هغه په دې باندې خفه و. نو هغه ډایرکټ راغې او دفتر کې او بس هغه روایتی طریقہ چې څنګه ایم این اے گان ایم پی اے گان دی راغ او دفتر کې غوبل جوړ کو ذاتیات او پور لاړ او کنزول پور لاړ بس مو ته غونو کې اسمه متونه
د کمی اسمبلی غړی اقبال پردی دا تورونه رضوی وای د صحت محکمې چارواکو سره یو ځای ډوګر روختون ته تلو او چا سره یې شخړه نه ده شوې. خو د کورونا د ویکسینو د مرکز د پرانستې په موقع استحقاق مجروح شوی ځکه دوی ته بلنه نه ورکړل شوې او د با په رسمي توګه پښتنه کوي.
ټول دروغ وي نه د ته چا کنځلې کړې دي نه سخته زما استحقاق ته زبر دنم ته پوس کوم چې ما په کوم پروګرام کې څوک اګنور کوي زبر د وزیر نم ته پوس کوم او زبر د ډیپارټمنټ د هیډ نم ته پوس کوم. هیڅ خبره نه ده شوې د کنځلو یا د کرسي نه د اوچتولو.
باډي نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پردی په خپل درس کې وایي
زمونږ اختلافات د هیچا سره نشته دی نو مونږ کم کار کړی دی هغه مونږ د خپل اختیاراتو مطابق کړی دی د بل چا په اختیار کې مونږ مداخلت نه دی کړی.
ډاکټران وای په ډوګر روختون کې ایمرجنسی او کورونا د ویکسینو مرکز خلاص ساتلی او او پی ډی او نورې څانګې به تر هغې پورې تړلې پرتې وي چې د صحت محکمې دوی سره شوې پیښې غور نه وي غوښته. اقبال اپریدی د واکمن ګوند تحریک انصاف په ټکټ باندې باډي او تیرا یعنی څلور څلوېښتمې حلقې نه د کمی اسمبلی غړی منتخب شوی او دا مهال د قبایلي او سرحدي امورو یعنی سفران پارلیماني سیکرټري هم دی او محمد شفیق اپریدی د باډي او تیرا یعنی یو سل می صوبائی حلقے نا آزاد حیثیت سارا د صوبائی اسمبلی غړی منتخب شوی وو او د انتخاب نه پس په واکمن ګوند تحریک انصاف کې شامل شوی. د باډي ولسوای چې دین اوډان د هم حلتا د واکمن ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی غړی اقبال پردی او صوبائی اسمبلی غړی محمد شفیق پردی ترمنز د پرمختیایي پروژو د پرانستو په معاملہ سخت اختلافات موجود وو او ولسی ادارو ته مشکلات جوړ کړي وو او د دوی ترمنز د لانجو لامل یو شمیر پروژې د ځنډ ښکار شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
ورځم کوم مشال رادیو ته وګي په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز ل بشیر غواخ ناورو.
د القاعده وسوال ډلې مشر اسامه بن لادن د مندن لپاره د امریکایانو سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم افریدی هله خودلې چې د موکل مقدمه نور ون زندگی اغه د مې په 2 منټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې مقدمه ورغول پر درې ججان او ډله جوړ شوې ده خو لا تر اوسه په دې څه پرمختګ نه دی شوی. اسامه د 2019 کال د مې په 2 په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وو وجه شو شکیل افریدی د اسامه په موندلو کې د مرستو په تور نیول شو او خو په 2019 کال کې ورته د 3 کلونو قید سزا د لشکر اسلام وسوال ډې سره د مالی مرستې په تور ورغول شو. د نوموړي وکیل د اجزام بنیاده بللې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې یو قومي مشر بیګا وجه شوې ده. ځای پولیسو د مې په لمړۍ نیټه مشال لیډو ته چې ناڅرګند وسلوالو په دغه حمله کې ملک فضلالرحمن وژلې او دغه سره بل ملګری محمد ابراهیم زخمی کړی دی. روسي چا د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. د په پاکستان کې په تیرو 40 غنټو کې 114 نور کسان له کورونا وایرس سره مړ شوي دي. د وایرس پر شمیرې خبرونکي سرکاري ویب سټ لیکلي چې په دې سره د مې تر 2 یعنی نن پورې له دې بعد مړ شو شمیر 8000 بیا او ته ورسید. همدارس په کورونا وایرس د ټولو وخت کسانو شمیر 8000 او 10000 ته رسیدلی خو ولکه او 2 وزارتې روغ شوې دي. په د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آرین نن رسنیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې په کابل کې بېګا د اور لګېدو له امله وو کسان وژل شوي او 14 زخمیان دي. دغه په خبره اور په یو تیلو ټانکر کې لګېدل دي. د قرغستان او تاجکستان چارواکي د جنگ لیکو د خپل پوځیانو پر شاکولو سلا شوې ده. پر کډمې په لومړي نیټه د دوړ هوډونو د ملي امنیت د مشرانو په خبرو کې شوې ده. تر دې مخکې د دوړ هوډونو ترمنځ په نفتو کې له 40 زیات کسان وژل شوي.
د مشال رادیو لاند خبرونه مو اوریدل او دونکو اوس وخت شوه چې تاندی هله 19 پروگرام درته وورو. د دې ونه په خبرونه کې به ووري چې کورونا و بعد سیمې د خزو ژوند څه ډول غیزمن کړی دی. د خبرونه چې تاسو به تکرار ووري فرخندې اسد جوړ کړی ده.
تاندی هله
اور ادونکو پدی پروگرام کی په پا پاکستان کې د کورونا وبا له وجې د خزو په ټولنیز او کورنی ژوند په اثراتو او په ذهني پریشانۍ او خبري اوري. زه فرخنده اسد يم او په تان دهلی خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې د نورو مسلو سره سره د خزو ژوند هم متاثر شوی دی. د مومنتو سره تعلق لرونکو سکینه بي وای سړي بیروزګار شوی دی او په کورونو کې ناشتي چې د دغه له وجې هم د خزو ذهني پریشانۍ زیات شي. بي
بس مونږه ما تاسو حق تر چې دا څومره مشکلات نو دا مشکلات مونږه سره هم دي. دا د تاسو په کورونو کې ناشتي یعنی کاندا تاسو په کورونو کې ناشتي چې بار کاروبار نشته دی د دې نشته نو ظاهر خبره ده موږ جدي د خپل معنی مړه او زه چا نه پرې خدام به چدار کورونه نه بلا
دا کوم څه کې مړه
په دې کې ډیر موږ تاسو په دې دا څه خبره کې دننه وا دا وزیر باغ وزیر باغ ته ایستاله خبر کول والا چوری چې دا دتیس کې دا تاسو دا اوچت کا دا کې دا هغه دې ولې پروت دا دې دې ولې پروت دا دا چوری چې نو هغه دې بیا بالکل
د چار صدی حلیمه بی بی وای د پخپل هم کرونا ته رکھاو زیاتوی هیله لري چې د روژې په میاشت کې به خلک بازارونو ته تګ راتګ کم کړي. د نوموړي په خبره کرونا یو ځل بیا کورنۍ ژوند اغیزمن کړی دی.
بس خلک سم د حیران کړی یو چې څه وکړو اوره څوره د سیوا کیږي. د وړو تعلیمونه هم پکې دغه دی لاړ سرونه یو خوړل یو کال خو دې لاړ او نوی کال چې شروع کیږي سیشن چې هغه بچن او په روزمره زندګۍ کې بند تا چې دلته خو لاون کما کما او اوس چې د نو خدای تیسری لهر خو ډیر خطرناک
او لکه اوس خروجان نه کنه نو دا خلق بس گزارم گزارو کی کنه لکه کور کې بکینی کس
دا دازم دم ان شاء الله چې روزه سره بلک کمې وش
دا روز د کورونې دا روزه او عام روزه کې لکه څه دا غدي روزه
ته به خلک ډیر خوشاله دل او د کورونې دلته اوس خلک خپه دي نه پکې یو خوراک کولې شي نو دا تیاری نه مې وکړي چې بس ته پکې وروده پارم دنیاګانی منیاګانی الف صفات
د کورونا په اړه د خزو سره د خبرو پر وخت مو د ځینو خزو نه دا پوښتنه هم وکړه چې په دې روژه کې به کوم احتیاط کوي او د دغه وایرس له وجې دا روژه د نورو هغو نه څنګه مختلفه ده. د دیر سره تعلق لرونکي سیدا جان بیبی راته په اړه وایي.
کورونا سره خو ډېر هغه واقعات چې هغه شوي دي په کوم فیملیز کې یا څوک د چا وفات شو د هغې ته لاړل هغه درد او هغه یو هغه احساس خو دی شوي تقریبا یا لرې یا نږدې پرلیدیوس کې په خلکو کې داسې شوي او نور کوشش کوي خلک چې څومره د هغې هغه بچ کېدو طریقې دي څومره پروټیکټ کېدی شي دي په هغې باندې خلک اویر دي کوشش کوي. یا نن سبا چې کوم دلته ویکسینیشن چې دی هغه روان دی او د هغې سره مشرانو ته فلحال شوی په پاکستان کې او کې
او روزی د پاره مو سره تیاری کړی دي.
نو بچي د روزی تیاری خو خلکو په خپل دغه باندې ډیپند کوي په وخت باندې کنه او ظاهر ده تیاری خو بچي ول خلک چې د روزی په میاشت کې بیا غیر اگزرشن ممکن نه ني نو د فای زیاته حصہ چې د کور د روزانه د روټین نه علاوه چې کوم ده
برخوا د مردان ضلعے دی او سرکاری سکول استاد توحید مراد وای اوس چې کلا یو ځل بیا سکولونه بند شول ماشومان په کورونو شول او تګ راتګ یو ځل بیا محدود شو نو له دغه سره نه یوازې پر خزو کارونه زیات شول بلکې د نوموړي په خبره ذهني تناو او سټرس هم زیات شوی دی.
پښتنو د پښتنو ټولنیز ژوند چې کاپنی نو هغه مونږ شریک ژوند دی د مونږ غم خاطر هر څه
مشکلات هم زیات شوی دي.
نو هغه لکه ټول ډپریشن کې تلې دي سټرس دی ځکه چې صرف کور دی د کور کارونه دي او سړی هم کور کې دي نو جنګونه مې خبرې مې نو هغه هر څه هغه زنان برداشت کوي که نه نو اوبیسلی لکه تاسو اکثر لکه رینم دي چا سره دلته زه کښېنم نو دغه یې چې لکه هغه وایي وایي نور خولې راغلو زړونه نو لکه دومره ډیپریس کړي دي نو چې خدای دا سړی وته وایي چې وو به ودو ماښام به راغلل نو کار به ونه به برداشت کړل او څوک چې وایلنس کوي وایلنس هم دی ښځې هم افیکټ شوي دي.
د کوټې یوه اوسیدونکي شفا کاکړ مشال ریډیو ته وایي ښځې د پخوا نه د کورنۍ تشدد او نورو مسلو سره مخامخ وي او اوس د کورونا وبا له وجې لا ژوند د کړاوونو نه تیریږي.
روزانہ لدی سره چکم کنٹیکٹ کی تر اوسه پوری دا اختیار نه لري چې زه د پیسې چې ما را خستی دي د علاج لپاره دا زه د خپل مطلب په خپل منزل ته کارولی اول به دا د خواش نه ته پوښتې چې زه شتون وکم اول به دا د خواش کوم چې د پلانی بیماری ورته ووایم هغه تر اوسه دا اختیار نه لري چې زه دا نه جوړه یم او د دې دغه علاج به زه څنګه کوم نورې کیسې خو پر مخ دوی ته پرتې دي چې ادمي ته وخت نه دی ملاو شوی
د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي همیرا خاتون وایي په کورونو کې د نننه د خزو کارونه زیات شوي دي.
په معاشره کې زموږ په کلچر کې د پښتنو یا په پاکستان کې اورال چې دی نو ښځه اسم ډېر زیاته کرش کیږي او بیا په داسې صورت حال کې چې سړی 24 غنټې په کور شو او زما چې دی وخت کې چا سره څومره خبرې کیږي نو هغه کې دا صورت حال جوړ شوی دی چې ظاهر خبره د خلکو کره زیات تر نوکرانو داسې ټایپ چې هغه زیو راځي نو هغه د دې خدشي د لاسه خلکو چې نوکران خپل په چوټۍ کړي دي چې ځکه چې اسنا غیزان سره مرض روړي لہذا د کور ټول برډن چې دی هغه دې وخت کې په خوځو باندې دی او سړی چې دی هغه 24 کور کې ناست دي او تاسو ته پته ده چې زموږ څنګه معاشره ده زموږ په دې معاشره کې هسې هم د بدقسمتۍ نه چې کله د ښځې د حقوقو خبره راشي نو په هغې کې بیا پلار رور زوی او خاون چې دا ټول خپل یو طرف ته ودرېږي د دوی ټولو چې دی نو د ښځې دپاره هم یو سوچي هم یو رویې لہذا هغې دې وخت کې ډېرې سختې د مسایلو سره مخ دی لہذا لکه هر معاشره او هر کور کې هر لحاظ سره چې دی نو دې وخت کې ښځه چې دی نو یو ډېر لوی پریشانو سره د هغې مخ دی سړی متاثره کېږي ظاهر خبره چې مرض راغلی دی وبا راغلی د هغې سره سړی متاثره کېږي خو د ښځو ته ډېر زیات تکلیف دی
په پېښور کې ماهر نفسیات ډاکټر میا افتخار حسین وایي د موجوده وبایي صورتحال له وجې سړی او ښځې دواړه ذهني پریشانۍ لري خو
منفی اثرات سیریس او سخت مرض دی وبا دا او سمرا مہلکم کے دیش روی کی ڈینائل ہوتی ہو یعنی احتیاط وغیرہ نہ کول بل طرف تا یعنی یو دا چې بل ایکسٹریم دا چې هغه کې سیویر انزایټي او فوبیا ډیولپ شي وي او دا مرګونه چې وشو او د دې په هغه کې مطلب دی چې تشویش انزایټي او فوبیا ډیر زیات دي او نو دغه مشکلات دي او بل دا چې سوشل لایف هم لږ ریسټریکټ کړی دی محدود کړی دی مطلب نتیجے کے چیز روزگار سڑو دلا سوار کو گورونو کې نه ستید نو هغه ته هم ځینی او مطلب د مشکلات او دا انزایټي ډیپریشن دا څنګه پیدا شو او بیا اوبویسلی چې هغه دی زور دی زی په کمزوري دی ته دی نو دا وی ټول ډیسپلیسمنت دا وی ټول زور چې دی نو هغه د نامه ته یا شومانو باندې دی او دا وی چې کې چې پراپر مینیج نشي نو هغه دا جنگ جګړې وخل ټکول او تشدد تر طرف ته خبره دی
دا چې خزی په موجوده حالاتو کې چې د کورونا وایرس له وجې زیاتره کورنۍ له مالی مشکلاتو هم تیریږي څنګه د خپل صحت خیال وساتي په اړه یې ډاکټر امیا افتخار حسین وایي
ماحول دوستانے اظہار دخل سرم دے نس وی او گریوان تم دے لاسنا چاہیے جگڑوں طرف تم نہیں بلکہ مسلی دلتے چارا حل تلاش کئی او خبر تری نو پکنار پارم پول پکار دی سلا مشوری سره پکار دی او پور ماحول یو دوستانه ماحول ضروری دی لکاوی کی دو خبری یو دا چې یو مشکل وی یو سٹریس لري یو دا چې زما تاسو یا د بل کس تا وی سره جمله په لا کول صلاحیت نو تا د مسائل خپل ځای خو غیر سره جوړک پیدا کول صلاحیت دا ډیولپ کول او د پرابلم سالوینګ مسلو حل کولو طریقې زده کول دي
داندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی
سې پټی څه زما کا سهار څه غره نه ټول تی دی
زه په کاره الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دین زرا شم
د پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل جون حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړیونه
تاندې هلې
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
نوی کورونا وایرس ناروغی علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لډیو دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو اونې ځخ پرونه اوري. ز بوريوال کاکړ مو د کوربا پیس هرکلای کوم. د دې اونې په خبرونه کې له قانون پوهانو سره په پاکستان کې د اساسي قانون یا آئین لمخې د مذهبي ازادي په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د دې پښتنو ځوابونو لټولو هڅه کوو چې د پاکستان آئین په ملک کې میشتو غیر مسلمو لپاره څه حقونه ټاکلې دي. آیا په پاکستان کې غیر مسلم د خپل مذهب د تبلیغ او ودې لپاره د هلو ځلو حق لري او کنه؟ په تعلیمي ادارو کې د مذهبي لږکیو لپاره څومره ازادي ده؟ د ملک آئین په زور د مذهب بدلولو په اړه څه وایي؟ پر پاکستان د مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کولو تورونه لګیږي، آیا دا پر ځای دي او که څنګه؟ دا او دې ته ورته د نورو پوښتنو ځوابونو اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. د مذهبي ازادۍ یو تعریف داسې کیږي چې هر وګړی باید د دې حق ولري چې که پر یو نه یو مذهب یقین لري او یا هم نه لري نو د هغه د فکر به احترام کیږي. له قانون پو برخوردار اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د پاکستان په اساسي قانون کې د مذهبي ازادۍ په اړه څه ویل شوی دی. نموړي وویل چې په آئین کې د لیک طرحه ده په څرګند لیکل شوی چې د ملک هر وګړی به مذهبي ازادي لري.
نو څنګه چې د وینا او د لیک د آرټیکل 19 د پدې پرسته سم د ستیشلم نمبر آرټیکل د مذهب په اړه کې او دوی دا وایي چې هر وګړی د پاکستان راین لاندې هر وګړی د خپل د مذهب چې دا وایي چې وو ما مذهب دی دا هغه پریکټیس وکي دا هغه باندې عمل وکي کفر ځکه کدی ګرځي لږي کفر ځکه کدی سنګاګ لږي کدی مندر لږي کدی ماجت لږي.
ایډوکیټ پیر رحمان مسید وای کڅ هم پاکستان یو اسلامي هوا دی او آئین هم په دې تناظر کې جوړ دی، خو بیا هم مذهبي لږکیو ته پوره ازادي ورکړي ده.
آئین خو بنیادی خبره دا ده چې دا بنیاد دغه دی چې ریاست به دغه سي ریاست دي او دغه سي فضا به جوړي چې په هغه کښې زموږ ژوند چې کومه د اسلامي سانچې شي ډلو شي. نو دا مسلمانانو دپاره دی د اقلیت د تحفظ خبره هم شوې ده چې د اقلیت به چې کومه ده هغوی ته به هم بھرپور ازادي خپل کلچر حوالې سره او مذهب حوالې سره.
خو ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای دا موضوع د نړۍ د نورو هیوادونو د قوانینو په څیر څرګند نه ده.
دا لږ ډېر مبم ده. په پاکستان کې د نن د مذهبي ازادي په حواله سره یو څو قوانین پاس شوي دي، کوم کسې د توین یا د توین رسالت قانون ډېر په بین الاقوامي میډیا باندې هم او د لوکل میډیا کې هم په دې حواله سره دا ډېر یو اساس موضوع بلل کېږي. او په دې باندې عدالتونه هم تر ډېره حده پورې یو قسم غوندې ریسټرین پالیسي، یعنې دوی عدالت هم لاس نیولی اوس په دې باندې ډېر اداران هم نه کوي او په دې باندې ډېر لیک هم نه کوي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي د دې لپاره سمي قانون سازي ته اړتیا ده چې په پاکستان کې میشت خلک له مذهبي ازادۍ پوره ګټه واخلي.
خو بیا هم په عین کې لکم آرټیکل ده یا شلمه دفعه د کوم کسې د مذهبي ازادۍ خبره شوې ده، خو بېرته لاندې څه کوم قوانین ورته پاس کړي دي هغه قوانین درغه ورته پاس شي. دلته مذهبي ازادۍ کې ډېره تنګي ده. دلته نور څه کوم مذاهب دي هغو ته د خپل مذهب د تبلیغ یا د خپل مذهب د عملي کولو لپاره دونه ازادي هغو ته نه ده حاصله. او په هغې کې د پاکستان بعضې قوانین رکاوټ دي چې هغه رکاوټ تر هغو پورې نه لیدل شوی بیا په هغه باندې انسازی نه سوی نو مانه د خیال سره به د مذهبي ازادي لکه څنګه اسپایل کول سوی د دارنګ د خلک استعمال کی.
آیا په اساسي قانون کې د هر مذهب او د هغه د هرې فرقې پیروکارانو ته په ډاګه د خپلو مذهبي ادارو جوړولو او برقرار ساتلو حق هم ورکړل سوی دی کنه؟ ایډوکیټ پیر رحمان مسید وای د اسلام په څیر د پاکستان آئین هم د دې اجازه نه ورکوي چې د چا پر مذهب دی کدغن او محدودیتونه ولګول سي.
آزادی خو مقصد قرآن شریف کې الله پاک اشکارا ویلی دی چې را لکم دین کوم ولی دین استاد دین نو استاد پارا استاد مذهب استاد پارا زما مذهب زما دین زما د پارا او څوک ور اسلام تعلق ته نو اسلام کې زور زبردستی نشته. آگا کلا کلا چی انتشار جوڑ شی خاص کر لسانی بنیادونو باندے مسلکی بنیادونو باندے نو زما پا نظر بانے دا دوی خپل سیاست تے یا چا معاشی گھٹے دا پارا کئی ادروائز اسلام دا دی سیزون اجازت نور کئی خپل چار دیواری کے دننا چی کم استا مذہبی دا غیبانے کولے شی بارتے کولے شی خو پا دلیل بانے مقصد یو بل کائلولے شی شا خبر دا نور چې دا غیر انتشار جوړیږي نو مقصد دار نه دا مذهب اجازه ورکړي او نه اخلاقیات اجازه ورکړي چا او نه قانون او آئین اجازه ورکړي.
ایډوکیټ برخوردار اسکزای وای د پاکستان آئین نه یوازې پر مذهبونو کټغنونه نه دی لګولي بلکې د اسلام ترڅنګ د هر مذهب پلویانو ته د عبادت ترڅنګ د نورو فعالیتونو اجازه هم ورکړي ده.
کاره خبره داسې لیکلې ده چې دوی خپل د مذهب پرمختګ دپاره هم کار کوي چې پر دې داسې بندیز نشته که دی فرض که تبلیغات کوي که دی فرض که داسې کتابونه خوروي که دی خپل مذهبي خبره و چاته کوي پر داسې باندې هېڅ بندیز نشته. او د هغې سره بعد دویمه برخه یې دا ده چې هغه لیکل چې د هغه خپل د مذهب دپاره دی چې کوم هغه ضروري ادارې دي د ده د مذهب د پریکټیس دپاره او پرمختګ دپاره نو د هغې جوړېدل د هغې مینجمنټ د هغې ساتنګ دا دواړو ته دی ورېله دي چې دی به دا کار په ښه ازادۍ او چې څنګه مسلمان کوی سي هغه رنګه دی هم کولی
سي. ایډوکیټ برخوردار اڅکزي زیاته کړې چې د پاکستان آئین پر دې هم بندیز لګولی دی چې له مذهبي لږکیو یا اقلیت څخه به په یوه نه یوه شکل ټیکسونه نه اخیستل کېږي.
او په دې معنی بیا یوویشتم نمبر دغه بیا دا دی آرټیکل چې د مذهب پر بنیاد به پر چا ټیکس مطلب دا چې زه مسلمان یم ته هندو یې نو ته به اوس ماته ونډه راکوې ته به ماته پیسې راکوې ته به ماته یو ټیکس راکوې ولې چې ستا مذهب د ما جلا دی نو پر هغې باندې هم دغسې بندیز لګېدلی دی چې دغسې ټیکس هم دغسې نشي وسولېد.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي د پاکستان اساسي قانون نه یوازې مذهبي لږکیو ته د فعالیت اجازه ورکړې بلکې ریاست یې پر دې مکلف کړی دی چې که څوک د دې په وړاندې خنډونه جوړوي نو ریاست به د مذهبي لږکیو تر شا درېږي.
دوی ته د خپل مذهب تبلیغ کول دوی ته د خپل مذهب تشریح کول دوی ته د مخدم مذهبي تیوارو کیسا اخیستل مناول د دغو مکمل دوی ته ازادي ده او ریاست په دوی ته د دې ازادي دپاره باقاعده ریاست په دوی ته ضمانت ورکوي. دا هم پاین کې لیکل شوي دي چې ریاست په دوی حفاظت کوي که چیرې دوی ته چا رکاوټ اچاو نو ریاست په دوی د حفاظت لپاره دوی شاته ولاړي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د رپورټ لمغې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو یا غیر مسلمو آبادی د ملک د مجموعي آبادی یوازې شاوخوا 3.5% کېږي. په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو په لړ کې تر ټولو زیات هندوان، عیسایان، سیکان او داسې نور شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په تعلیمي ادارو کې د مذهبي لږکیو لپاره هم څه خاص حقونه ټاکل شوي دي که څنګه؟ که څه هم په مذهبونو کې په ځینو شهرونو کې یوازې عیسویان خپل سکولونه لري خو ایډوکیټ پیر رحمان مسید وایي په دې برخه کې آئین څه بندیز نه دی لګولی.
نو څوک پورې نصاب تعلق دی دلته د کریسچنو هم خپل سکولونه شته او باقاعده ښه سکولونه دي. په هغې کې ډېر مسلمانان هم دا کوشش کوي چې زموږ هم د بچیانو په هغې کښې داخلي او واقعي په هغې کښې سبق هم وایي. پاکستان غټې غټې ادارې چې کومې دي تعلیمي نو خاص کر چې کومه د مشنری ادارې دي نو دې حوالې سره دوی ته هم مذهبي ازادي ده. د اهل تشیع که مسلکونو ته راشو بیا واړه واړه فرقو ته راشو د اهل تشیع خپل دي د اهل سنت خپل دي د نورو خپل دي نو څه دغسې پابندي نشته چې راته خپل مذهب باندې عمل درآمد نشي کولی یا نصاب حوالې سره چې کومه ده هغوی ته څه تکلیف وي.
ایډوکیټ برخوردار اڅکزی وایي که د مذهبي لږکیو خلک په تعلیمي ادارو کې په خپل خوښه اسلامي مضامین لولي هغه بېله خبره ده خو د آئین له مخې پر دوی څه تپل کېدای نه سي.
ته د یو بل مذهب سړی یې ته په یو سکول کې سبق وایې نو تا ته به خامخا اسلامیات زموږ مسلمانان یو سبجیکټ وایي، ته هندو پر دا نه سي مجبورولای چې ته به اسلامیات خامخا وایي. تا به ته چوایس ورکړی دي چې یاره ته پولیټیکل ساینس وایي که اسلامیات وایي. هغه ته د خوښ ته ده که د اسلامیات په خوښه وایي. په دې کې به بیا یو کیسه درته وکړم. په دولسم کې زموږ یو ملګری و سیک و، اسلامیات به ته ټاپاوی په امتحان درګورته ډېر نمبرونه ته کیاست او دی و سیک او کوته دې مجبوره کولای نه سي چې دی په یو کالج کې یا په یو سکول کې یا په یو دغه کې ته خالي دی و دې ته مجبوره کړي چې ته به اسلامیات خامخا وایي. نو عین په دې معنا تر دې اند دغه ورکړی دي، تحفظ ورکړی دي مذهبي چې کومې زموږ اقلیتونه دي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي لکه څنګه چې اسلامي مضامین ښودل کیږي، د آئین له مخې داسې د نورو مذهبونو خلکو ته د خپل مذهب زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
په پاکستان کې د هر صوبې خپل یو تعلیمي نظام د لاتلسلم ترمیمه بعد هر صوبه خپل یو تعلیمي نظام چلی او بیا په هر صوبه کې د نن هم یو متفقه سلیبس نشته. خدای یو څو شیان دي چې مذهبي اقلیتو ته په هر کلاس یا په هر تعلیمي اداره کې دا ازادي دوی ته ورکول شوې ده چې په مذاهبو کې دوی ته دا خوښ ورکول شوې ده چې د خپلې خوښې موضوع او د خپلې خوښې مضمون ته سلیکټ کولی شي او هغه به ستا ته ویل کیږي او په هغې کې به له تاسو امتحان اخیستل کیږي. له دې را په دې خوا نور هیڅ انتظام د دوی د اقلیتو دپاره نشته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو قرارداد په 14مه ماده کې راغلی چې نسل، شهریت او مذهب به د نر او ښځې د واده په وړاندې خنډ نه جوړیږي. قرارداد زیاتوي چې دواړه د واده کولو او یا هم ماتولو په برخه کې برابر حقوق لري. د ملګرو ملتونو د قرارداد 13مه ماده لیکي چې د نړۍ هر وګړی په خپل خوښه د مذهب بدلولو اجازه لري، خو په پاکستان کې وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي چې د مذهبي لږکیو په وینا د دوی نجونه په زور مذهب بدلولو ته مجبوره کیږي او بیا ورسره مسلمانان واده کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د ملک آئین په زور د مذهب بدلولو په اړه څه وایي. ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي داسې چې هر څه کیږي دا د پاکستان له آئینه سرغړونه ده.
پاین کې خپل کې د دې شکایت غند چې ته څوک په دا باندې په زور باندې مجبوره کولی نه سي چې د خپل مذهب بدل کی یا د خپل مذهب ته راواړی یا د خپل مذهب اصولو کات به در باندې وویني زور، بلکې باقاعده د زموږ تاذیرات پاکستان کې څوک زور زبردستی کوي هغه باقاعده یو جرم ګڼل کیږي. خو هغه ماته ټول پاکستان داسې یو ریاست دی چې په هغې کې قوانین خو په کتابو کې موجوده دي، لیکن په عملي میدان چې ته وګورې هغه عملي میدان کې هغه قوانین هېڅ اثر رسوخ نه لري. دلته معاشرتي طاقتونه بیا ډېر زوره ورسي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وویل چې که څه هم په آئین کې د داسې کړنو اجازه بالکل نشته، خو د ده په وینا په پاکستان کې پر آئین په پوره توګه عمل نه کیږي چې له کبله یې داسې مسایل رامنځته کیږي.
دلته د نورو مذهبي کوم خلک چې دي د هغو عبادتګانو ته تاوان رسېدلی دی، په هغو باندې حملې شوي دي، په هغو باندې د دوی نه رسالت الزامونه باندې لګېدلي، بلکې تر داسې پورې لم رپورټ شوي دي چې د یو چا بل یو چا سره ذاتي معامله وه او الزام یې باندې ولګوو چې تفتی دې نه کوي توین کړی ده. نو هغه باندې به باید هغه مړ وسو باقاعده په دې بنیاد باندې خلک بړ شوي دي. نو دا یو شی موجوده ده او په دې باندې پاکستان باندې د بین الاقوامي ادارو له طرفه یا د بین الافغاني کمیونټي ملتونه چې دي هغو له طرفه فشار ډېر ده باندې په پاکستان باندې چې دی دا قوانین کې ترمیم وکړي او دا قوانین دې را بدل کړي. خو دلته پاکستان کې روزنه د مذهبي خلکو یا د مذهبي ګوندو یا د مذهبي تنظیمو دا رنګه وسوله چې هغه اوس په دا باندې بالکل دا نقطې ته ولاړ دي چې په دې باندې هېڅ قسم هم مفاهمت ته تیار نه دي.
ایډوکیټ برخوردار اڅکزی وایي آئین مذهبي لږکیو ته په دې برخه کې پوره تحفظ ورکړی دی، خو دا د وخت د حکومتونو ذمہواری ده چې د آئین په رڼا کې د دوی ساتنه وکړي.
نو داس ما په خیال چې زیات تر چې آئین خو خپل تحفظ ورکړی دی، زیات داس ما خیال دغه وخت سرکار د خپل زور یا د سټیټ یا کمیونټي بولی کم کنټرول بولی دا د هغې په چوکاټ کې راځي. هغه باید چې پر دا باره کې لږ سختي وکړي یا لږ په دې معنا و خپل چې کوم مذهبي اقلیتونه دي هغو ته دغه باور ورکړي چې یاره تاسو سره به هېڅ څوک داسې زور نه کوي چې څوک کوي، نو به سرکار مشینري په دا طریقه باندې د هغې مخنیوی کوي یا به د هغې دوی ته به په هغه معنا د دې چې څه تحفظ ورکوي.
پر پاکستان نه یوازې له دننه د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو لخوا د مذهبي ازادي تر پښو لاندې کولو تورونه لګیږي، بلکې په نړیواله توګه هم پرې په دې برخه کې په بیا بیا نیوکه کیږي. امریکا د 2000 کال په پای کې پاکستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ دي. ایډوکیټ برخوردار اڅکزی وایي